ورسېدل چې نه دا ناروغي د ککړې هوا له امله نه، د خرابې هوا له امله نه، دا د یو انافیل خزینه غوماشي په واسطه باندې کله چې انسان وچیچل شي دا ناروغي منځته راځي. اوس به سوال دا پیدا کیږي چې کله یو انسان د یو خزینه غوماشي په واسطه وچیچل شي، د دې په لیاړو کې خپله د دې ملیریا پرازیتونه موجود دي، او کله چې دا ورپیچکاري کړل د وینې د لارې به لومړی دا ځي ځیګر ته. د چا ځیګر ته به ځي؟ د انسان، هغه که ماشوم وي که غټ وي که ښځینه وي که نر وي، دغه پرازیتونه به ځي په ځیګر کې، به خپله رشد او نمو ودې ته ادامه ورکوي تر څو پورې تکثر وکړي. کله چې تکثر وکړ او اعظمي حد ته ورسېدل، بالاخره د وینې جریان ته خپرېږي. کله چې د وینې جریان ته خپاره شو، نو په همدغه وخت کې دوی د وینې د حجراتو سره حجرات یا ژوندینکې اخته کوي. په دغه ژوندینکو کې دوی خپلې رشد او نمو ته ادامه ورکوي، او بالاخره کله چې دوی رشد او نمو په اعظمي حد ته ورسیږي، په همدغه وخت کې دی چې د وینې سره کرویات په وچ وي. کله چې وچاودېدل، دغه مرض د انسان د بدن ټول غړي معوفولی شي. کله چې د بدن ټول غړي اخته کړل، معوف یې کړل، او خپله یو څو عمده نښې نښانې به په مریض کې راښکاره کیږي، چې د نښو نښانو د راښکاره کیدو سره به چې هغه به موږ تاسو د خپرونې په جریان کې وو. دغه ناروغي چې ده چون څو ډوله لري، په دې بابله باندې به موږ تاسو خبرې وکړو. د ډولونو سره سره د دوی د وخامت مسله ډېره زیاته مهمه ده، چې کوم ډول یې ډېر خطرناک دی، کمې نښې نښانې منځته راوړي. خو په یاد ولرئ چې دغه ناروغي د نهو ورځو نه نیولې تر دېرش ورځو پورې په یو وګړي کې راښکاره کیږي. د بېلګې په ډول باندې زه مشرقي ته نن ځمه، دوه ورځې درې ورځې هلته تېرومه، خو کله چې کابل ته بیرته واپس راستون شمه، دولسمه دیارلسمه ورځ باندې ما ته تبه، لړزه او خوله او ځینې نورې نښې نښانې راکې راپیدا کیږي. دا په دې معنا باندې چې د دې ناروغۍ د نقاهت دوره چې ده، دا د نهو نه تر دېرش ورځو پورې ده. ولې موږ او تاسو که د ډولونو په باب لوویو، څلور ډوله لري خطر.
ډاکټر صاحب، په بخښنې سره د عبدالقیوم اړیکه به واخلو، بیا به راځو دې مسلې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان، تا ته ډاکټر تا ته د کوم سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ ته عبدالقیوم خبر کوم.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ډاکټر تاسو زما دا پوښتنه ده، ما ویل دغه اوس دغه
ډېره مننه عبدالقیوم ولا کندهار نه. ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ د دوی پوښتنه که ځواب کوي، بیا به راځو د نورو مسایلو ته.
ښه، مخکې د دې نه چې د عبدالقیوم پوښتنه ځواب کړو، چون موږ سره د ملتیا وکړي، مخکې د دې نه چې د ژغورنې په باب باندې موږ او تاسو خبرې وکړو، د ملیریا پرازیتونه چې دي څلور ډولونه لري. یو ته پلازمودیم ویواکس وایي، یو یې پلازمودیم فالسیپارم دی، یو اووالی دی، او یو پی ملیریا پلازمودیم ملیریا دی. چې زمونږ او ستاسو په ټولنه کې د ویواکس کچه ډیره زیاته لوړه ده، ورپسې فالسیفارم دی، ملیریا هم شته دی. ولې د اووالی پیښې په افریقا کې ډیرې زیاتې لیدل کیږي؟ ناروغۍ د مخنیوي په باب لا باندې که چیرته سره د دې چې موږ او تاسو باید مکمل معلومات ورکړی وي، بیا هم دا خبره کړی وي. خو په یاد ولرئ چې د مخنیوي لپاره د هر څه د مخه د محیط پاکواله یا د چاپیریال پاکواله ډیر زیات اړین دی.
نبی الله لزابل نه پلیکه کده د دوی پښتنه اخلو، بیا به راځو د خبرونه پاتې برخه ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خو سلام تا ته ډاکټر صاحب او اوریدونکو ته.
وعلیکم
السلام. د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه لرم. نه ځانی هغه داسې موږ اوریدلی دي، وایي د ملاریا ناروغي د ملاریا نه مورچه هم کیدا کیږي، امریکا ډېر سخت مرض دی. نو که ډاکټر صاحب دا راته پلچه راته راکړي چې کوم مریض دی ملاریا نه مورچه ته واوړي، د مورچې نښې نښانې کومې دي، او څومره تکلیفي مرض ده، او سړی څو فیصد انسان ساتي له هغې نه بس د خدای په امان.
زړه پورې پوښتنې وي د ژغورنې په باب لا باندې به زه دومره ووایم چې ملاریا چون یو وژونکې خطرناکه ناروغي ده، په عادي سترګه باید ورته موږ ونه ګورو. د ملاریا اخته کیدل په ماشومانو کې په دوه ځانه ښځو کې یا حاملو کې په زړو کې او ځوانانو کې فرق کوي. نوی ډېره زیاته مهمه ده چې په کوم ډول باندې اخته شوی دی، خو د ټولو څخه خطرناک ډول یې چې دی هغې ته ملیریا پلازمودیم پلسیفارم وایي، چې همدغې ته اکثرا د ځان ساتلو په باب له باندې وایي چې تاسو د جالیو څخه استفاده وکئ، د میاشخونو څخه یا پشخانو څخه، هغه ځایونو کې چې ډنډونه پراته دي ډنډونه وچ کوي. ملي پروګرام خو باید داسې وکړي چې حد اقل باید په ماغه منطقو کې چې د ملاریا پیښې ډېرې زیاتې وي باید دوا پاشي وشي. که چېرته د دوا پاشۍ پروګرامونه نه وي، اکثرا د هغو کورونو شاوخوا ته چې هغوی د هغو اوبو څخه استفاده کوي چې سرونه خلاص دي میاشې راځي او په دې کې پټېږي. هغه ځایونو کې چې ونې ډېرې زیاتې دي، لمدبل ډېر زیات دی، په باراني منطقو کې د دې پیښې ډېرې زیاتې لیدل کېږي، د ډنډونو وچول لازمي او اساسي دی. ولې د مخنیوي په باب لباندې زه نورې خبرې باید دا وکړم، هغه ښځې وایي که چیرته دوه ځانې او حامله وي د ډاکټر د مشورې لاندې باید دوی په وقایي ډول باندې ځنې داسې درمل دي چې نومونه اړین نه دي واخلي، تر څو پورې د راتلونکي ماشوم هم د ملاریا څخه په امان باندې وساتل شي او هم د ماشوم د داخل رحمي مړینې مخه ونیسي، هم د ماشوم یا د راتلونکي کوچني داسې نه چې کم وزنه وزېږي. نورې لارې چارې حتی وایي هغه کسان چې سفرونه کوي دوی باید لومړی د ملاریا ضد درمل په وقایوي یا مخنیوي شکل سره واخلي، کله چې هلته واخیستل بیرته هم چې راځي دوی باید اوسه درمل واخلي تر څو ورځو پورې، ځکه کله ما تاسو ته په دا یادوري وکړله چې دا ناروغي د نهو نه تر دېرش ورځو پورې په انسان کې راښکاره کیږي. ډېره ژر هغه ملاریا ده چې د فلسیفارم له امله منځته شي او ویواکس چې دی د نهو نه تر دولسو ورځو پورې ممکن راښکاره شي. نو که په دغه مسایلو باندې موږ او تاسو پاملرنه وکړو، انشاءالله چې د ملاریا په ژغورنه کې به موږ او تاسو سره پوره همکاري او مرسته وکړي.
بله مننه. رحمت الله له کندهار نه په لیکه کې دی د پښتنه اخلو مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم ګرانې، خوشنګه په خیر.
علیکم سلام، مننه مهرباني.
ډاکټر تاسو موږ غوښتنه پښتنه ده چې اوس خو د دوبي شپې مړه روانې دي، د ملاریا نه جوړي خوم دی رسوي، د دغه دپه دي ژر وسي صحیح طریقه ده که داسې معنا وخت پکې کم تاوان خو به نه لري؟
ملاریا چې دا دا د یو پرازیت په واسطه چې د یو غوماش په واسطه باندې انسان چیچی او بل اخره دا میکروب ویني ته داخليږي، ولی محرقه چې دا هغه د یو بکټیریا په واسطه باندې چې هغه ته سالمونلا ټایفی وای او د هغه انتقال یا ککړیدل انسان د ککړو بو او ککړ خوراک لامل منځته راځي. یعنی دغه یو اصطلاح صافی صاحب رښتیم چې زمونږ استادو په ټولنه کې ډیر زیات دود مونږ دی او ډیر غلط اصطلاح ده د تبابت له نظره. ملیریا هیڅ وخت په مورقه باندې نه اوړي، مورقه هیڅ وخت په ملیریا باندې نه اوړي، ولی دا د بعضی هغه زمونږ استادو هم مسلک بدبختانه چې د مسلک نه غلط استفاده کوي او ناروغ یاري چې اله ملیریا باندې په مورقه باندې وړو، مورقه په ملیریا باندې وړي. ولی یو شی ته زه باید ستاسو پام وګرځوم چې هغه منطقې چې هغه ګرم سیره وي، لمدبل پکې زیات دی، میاشې پکې ډیر دي، د اوبو ډنډونه او د خلکو د اقتصاد سطحه خرابه ده، ځکه ملیریا په هغو ټولنو کې ده چې هلته بدبختانه غریبي ده، غربت دی، لختي د کثافاتو او چټلو نه ډک دي، اوبه پکې ډنډ شوي دي، د هغو سرخلاص اوبو څخه چې استفاده کیږي په هماغې اوبو کې د بده مرغه هم د مورقې بکټیریا چې د رشد او نمو کوي، که دغه اوبه موږ او تاسو وچکو بلاخره راځي دا بکتیریا کولمو ته او کولمو نه ځیګر ته او د ځیګر نه بلاخره د وجود ټولو برخو ته خپریږي، خپلې نښې نښانې او مشکلات منځته راوړي. او په زمین کې د ملاریا ناروغي چې دا میاشم با پام اوبو کې کینی، دا ما غذا سخره الوزي او موږ او تاسو چیچی، ولی دا په جوته باندې باید تاسو پوهیږئ چې ملاریا په مورقه باندې نه بدلیږي او مورقه په ملاریا باندې د هر یو خاص خاص او بیل بیل علتونه دي، بیل نخې نخانی دي او بیل درملنه او تداوی لري.
دوستانو یادونه کوو چې په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. مظلوم یار له هلمند نه په لیکه کې د پوښتنه اخلو. مهرباني. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خارجان پښتنو شکات سلامونه او ډاکټر صاحب
ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري، ملاریا ته خبرونه ځانګړي شوي که کومه پوښتنه لري؟ مهرباني.
خورجان داکتر صاحب خدا کا پشتنا لیست گرین سیر پول سوالی خود دا ملریا مریضی چه دو دا دیشه دیره دا خدا پشتنا زمان داکتر صاحب صده چه دا ملریا ناریزی چه یو کس کختای و بل کس تمورت لالی سی که غماش و نخری که غماش و خری وردی او دا گیو دا دغد و ناروغی پرک ستاک نست دا موریکیه
لومړی په رحمت الله خان پوښتنه جواب کوي ویل ک چیرته یو انسان په ملاریا اخته شي ژر ک تداوی شي او ک وخت په تیر شي ناخواله مشکلات خو نه رامنځته کوي ملاریا یو خطرناک ناروغي ده ک چیرته په وخت تداوی نشي حتی په دماغي ملاریا باندې اخته کیږي انسان کوما شعوري حالت لمنځه ځي پښتورګي ادمه کفایت خو ته وړي حتی وژن کې نه حالت ده هچ وخت باید ځنډ ونه شي په وخت باندې درمل شي په وخت باندې باید تداوی وشي د مظلومیار صاحب پوښتنه زړه پورې پوښتنې دي مسلکي پوښتنې دي واقعا باید اوریدونکي په دې باندې وپوهیږي ملاریا داسې ناروغي نه ده چې د ټوخي ناستې ولاړې ملاستې او ډوډۍ خوراک په واسطه باندې انسان نه بل انسان ته خپاره شي ولې که چیرته په کورنۍ کې کم وګړی په ملاریا باندې اخته وي او همدغه ماشي راشی دغه وګړی اخته کړی وي دا بیا وچیچي او ککړه وینه تیاره د میاشي په وجود کې موجوده ده د کور بل وګړی د دې میاشي په واسطه باندې وچیچل شي انتقالیږي ځکه خپل هم دوی ویل چې زموږ په ټولنه کې میاشي زخ ډیر دي او یو چیچي ککړ انسان وچیچي روغ انسان ته چې کله پیچکاري کې هغه په دې ناروغۍ باندې اخته شي خو په یادو ساتي ځنې نورې لارې چارې هم دغه سې دي که چیرته په کورنۍ کې کم انسان ته د وینې اړتیا پیدا شي خزا دا زیگون کوي یا یو کس ته موټر ټکر ووهه کمخونی سره مخامخ شو که چیرته په ملاریا ککړه وینه بل انسان ته انتقال شي هم د ملاریا د انتقال سبب ګرځي ولې د ناستې ولاړې خوراک او په یو ځای ژوند کې په ساري ډول سره د ملاریا ناروغۍ یو بل ته نه انتقالیږي
ښه قیر صاحب پښتون په لهجه کې د مهرباني وکړئ السلام علیکم
او ساسو درانه میانو ډاکټر صاحب اقبال ته هم خوشاله یم چې دی په پروګرام کې را سره دی مګرم ډاکټر صاحب سم دلته پوښتنه دی اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دغه ملاریا د ناروغۍ د غوماش څو قسمه دي د یو قسم غوماش دی دا کې څو قسمه دي او دومره پوښتنه مې دا ده چې کچیر یو ښځه یو ماشوم په ناس کې وځي د لاسونو په ملاریا اخته یې ماشوم تاسو څنګه ولې دښته کې په ملاریا کنه او درې مو پوښتنه مې دا چې کای چې دی او څه د ملاریا اخته یې او مخصوم ته شي دی ورته یې د ملاریا او دغه مخصوم له تاسو سره شي کیا او دغه ملاریا په اخته کې په وخت کې د سړی د سیس سبا څه کې او نه لا څو کې د سیس د کوم ځلاګان سبا پریز وکړ او کوم ځلاګان به ورونه خوري
زړه پورې پوښتنه دی خپل ملیریا چې دا د دې غوماش شپږ ډولونه لري چې هر ډول یې کولای شي چې د ناروغۍ لامل وګرځي په زمن کې که چیرته ماشوم د مور په نس باندې وي وګورئ د مور او د ماشوم ترمنځ یو تړاو یا ارتباط موجود دی چې هغې ته پلاسینټا یا مل وایي چې دغه پلاسینټا یا مل په سلهاو ناروغۍ نه پرېږدي چې د مور څخه ماشوم ته انتقال شي په زمن کې هغه میندې چې ماشوم په نس باندې ولري د یو معالج متخصص ډاکټر په واسطه باندې په وقایوي شکل سره دوی ته ځینې دواګانې ورکول کیږي چې دغه دواګانې باید د حمل په جریان کې واخلي خدای نه خواسته داسې نه شي چې دغه ماشوم د مور په نس کې په ملیریا باندې اخته شي دا یې بهترین لاره چاره ده او د حل لارې دي که چیرته کومه مور په ملیریا باندې اخته وي رسنیو دا نه دي ښودلي چې د شودو د لارې به دغه پارازیت چې دی د ملیریا دا به ماشوم ته انتقال شي او ماشوم به پرې اخته شي هغه مور چې په ملاریا اخته یې ماشوم ته شوده ورکولی شي څلورمه پوښتنه یې دا ده چې کله په ملاریا اخته کسانو باندې کمې غذاوې او کم خواړه باید وخوري چون ملاریا خپله یو مرض دی خطرناکه ناروغي ده د وینې سرو حجرات ډېر زیات موفی ډېر زیات تخریبات پکې منځته راځي او په آنی ډول سره د کمخونۍ لامل ګرځي نو هغه خواړه چې د مڼې په ډول د مثال په ډول مڼه ده مڼې نه باید استفاده وکړي میوجات باید ډېر وخوري په کافي اندازه سرمایات وخوري او دا خبره هیڅ په کتابونو کې موجوده نه ده چې کوم خواړه باید وخوري ونه خوري اقتصاد ته د خپلو ګوري د ژوند شرایطو ته دی وګوري هیڅ داسې خواړه نشته دی چې موږ تاسو د ملاریا په ناروغۍ کې ناروغ ته ووایو چې دا مه خوره
السلام علیکم سلام علیکم حاج یوسف نیمروز ولایت
نیمروز نه بخیر اغلی مهربانی
دانه و سلام علیکم دکتر صاحب دا پوښتنه کوي د ملاریا مریضی چې دا اراد ولایم لري او څومره مده په وجود کې پاتې دی
د ملاریا نخې نخانی چې دی دا د ملاریا د نوې پورې اړه لري چې آیا دا وی واکس نه پلسی فارم نه ملیریا ده لبل پلوه د دې نخې نخانی چې دی اکثرا په پلسی فارم ډول کې په آنی ډول باندې راښکاره کیږي او خطرناک او شدید وي او په پلازمودیم وی واکس کې که په خلاصه ډول زه یاداوري وکم چې درې ډوله نخې به په ناروغ کې راښکاره کیږي یو تا کول سټیج وای ډاکټر صاحب یخنی میکیږي خو مخکې د یخنی نه که چېرته په تبه باندې وګوړیږو اول ممکن مریض ته تبه پیدا شي تبه به ولې پیدا کیږي کله چې په وجود کې خپله دا د سرو حجراتو تخریبات زخ زیات رامنځته شي دا خپله د تودوخې د درجې د لوړوالي لامل ګرځي د دې سره سره به په څنګ کې مریض ته زړه بدي کانګې استفراقات او د ځان دردونه او د زنګونونو بندونو دردونه راپیدا شي همدغه موده کې د تبې پسې به مریض ته داسې یو لړزه راپیدا شي چې حتی په یوه بړستن او کمپل کې به نه تودیږي دغه مرحله هم په هر ناروغ کې فرق کوي وایي چې تر نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې شاید ادامه وکړي همدغه موده کې په مریض باندې یوه بله مرحله راځي چې دې ته وایي د سویټنګ سټیج خولې به پې راشي وایي به ډاکټر صاحب چې اول تبه راغله لړزه راباندې راغله او داسې خوله شومه چې حتی بړستن کې مملا او کالي ټول په خولو باندې لامده شو ولې کله کله داسې کیږي چې د تودوخې درجه راټیټه شوه خوله شوه د یو څه مودې دپاره مریض آرام وي سردردي پکې منځته راتللی شي د بده مرغه که چېرته موږ او تاسو په همدغه وخت کې ملیریا ته سړی توجه ونه کړي په وخت باندې تداوي نه شي ممکن مریض په داسې یو مرحلې ته لاړ شي چې دغه مرحلې نخې نخانې پکې موجودې وي او د مریض شعوري حالت خراب شو په خبره باندې نه پوهېده وایي چې نیمه شعوري حالت خراب دی او صحیح خبرې نشي کولی نه صحیح اوري نه تختکالم ارتباط دی بل سره موجود دی چې دا یو خطري نښه ده په ملیریا کې د دې سره سره که چیرته مریض د کیناستلو او د ودرېدلو توانۍ د لاسه ورکړله دا یو خطري خطرناکه نښه ده که چیرته په مریض کې حتی بدبختانه که چیرته ملیریا په اساسي ډول سره ونه درملیږي رینل امپیرمنت یا پښتورګي عدم کفایه خواته بوزي که چیرته د پښتورګو د کیراتین د یوریا سویا په یو ملی مایکرون کې 215 ملی څخه لوړه وه دا یو خطرناک حالت دی که چیرته په وخت سره تداوي نشي خدای نه خواسته هغه غړي چې هغې ته موږ او تاسو پښتورګي یا بډوډي وایو حیاتي غړي دي د دې د معافېدو لامل هم ګرځېدلی شي